اینترنت را در صفحات اجتماعی و همچنان وبسایت ما دیده می توانید.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د اوسط خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم درناوریدونکو په دې خبرونه کې په لومړی برخه کې راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ ملما د ځنګړو مرکو یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو. خو لومړی خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په خوست او کونړ ولایتونو کې د هوایي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 10 ملکی وګړي وژل شوي دي. یوناما پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دي چې د دې حملو ډیری قربانیان ماشومان وو. د بیان له مخې په دې هوایي حملو کې شپږ نور کسان هم ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نړیوالو قوانینو ته د درناوي او د ملکی وګړو خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت پرون تور ولګاو چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د دوشنبه په شپنه وخت په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هوایي حمله کړي. خو د پاکستان پوز ویل چې په افغانستان کې هیڅ حمله نه ده کړې او په دې اړه د کابل ادعاوي به بنسټ او بللې. د پاکستان د حملو خبر وروسته له هغه ورکول کیږي چې د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پېښور ښار کې د دولتي ملیشو پر مرکز د وسلوالو د برید په نتیجه کې درې سرتیري ووژل شول. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تشدد د زغملو وړ نه دی. ریچارډ بنټ پرون د نومبر په 15مه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان او نوره نړۍ کې ښځې او نجونې د باعزته، خوندي او انډول ژوند حق لري. ښاغلی بنټ وایي چې عدالت ته لاسرسی کوم امتیاز نه بلکې حق دی. بنټ په کم عمر او په جبر سره د نجونو ودونه جنایت بللی دی. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي او پراخ محدودیتونه یې پرې لګولي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي راتلونکې اونۍ سوریې او لبنان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سلووینیا استازولۍ چې په راروانه دسمبر میاشت کې به د امنیت شورا دورهي مشري په غاړه واخلي پرون وویل چې د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازي به د دسمبر په 14مه د بشار اسد د رژیم د نسکورېدو له کلیزې څو ورځې مخکې دمشق ته ولاړ شي او د ولسمشر احمد الشرف په ګډون د سوریې له جګپوړو چارواکو سره به وګوري. د امنیت شورا غړي به د دسمبر په 15مه نېټه لبنان ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو له موقتو سولساتو ځواکونو سره به وګوري. دا سرتیری به چې په 1988 کال کې د اسرایلو او لبنان ترمنځ د هایل ځواک په توګه ځای پر ځای شوی و د 2020 کال تر پایه له لبنان څخه ووزي. زرګونه کسان پرون د ترکیې په استانبول ښار کې راټول شول او د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد مظاهره وکړه. معترضانو چې اکثر ښځې وي د استانبول ښار په یوه ګڼ مېشته سیمه کې لاریون وکړ او په ترکیه کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخواله یې وغانده. په تیرو کلونو کې به چې په ترکیه کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه کېدل ډېر کله به پولیسو معترضان نیول. خو سږکال پولیسو پرته له دې چې مداخله وکړي د دوی امنیت نیولی و. د ښځو د یوې مدافع ټولنې د ارقامو له مخې د روان 2015 کال له جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې په ترکیه کې 215 ښځې د نارینهو لخوا وژل شوي او د 248 نورو ښځو د مړینو علتونه نه دي روښانه شوي. او ټاکل شوی چې د آسیا د 12 کلونو د جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان په خپله دوهمه لوبه کې نن چهارشنبه له سوریې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 5 بجو په میانمار کې ترسره کیږي. د افغانستان د 12 کلونو د فوټبال ملي لوبډله د دې جام په مقدماتي لوبو کې له میانمار، عمان، نیپال او سوریې سره په جی ګروپ کې ده. افغان لوبډلې د شنبه په ورځ له میانمار سره په لوبه کې 1-3 ماتې وخوړه. میانمار د شپږو امتیازونو په لرلو سره تر اوسه د جی ګروپ په سر کې دی او عمان او سوریه چې 3-3 امتیازونه لري په دوهم او دریم ځای کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د 12 کلنو د فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبه په وروستي پړاو کې د ایران په ماتولو سره د دې لړۍ اتلولي وګټله. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. ورستله دي چې پاکستان به هم د افغانستان پر خاور برید وکړ. د پاکستان او تاجکستان استازو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې اساسي دي، اوس دا خو ډېر زیات اساسي شوي دي. د برید نه وروسته طالبان د خلکو د فشار لاندې وي چې یو نظامي عکس العمل وښيي.
هغه افغان کډوال چې د اسلام آباد په یو کمپ کې دیره وو، وایي پولیسو یې پر کورونو چاپه وهلې او ګڼ کسان یې نیولي دي. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د لبینځوړو ورځ، او له بې عدالتۍ څخه د ښځو شکایتونه
چې کله مکتبونه بند شول، زه ډېره کوچنۍ وم، صرف یو مضمونه باندې ډېر وضعیت خراب راغی. ما خپله رواني تکلیف پیدا کړ، لږ نظره نو مایدي سوم د بعد لګې نه یم، زه یو سپینې ریسرچ ته هسپیټال نه.
او په یو بل راپور کې به واوري چې د خوست سوداګر وای سکال د ځنغوزوبې په بازارونو کې راټیټ شوې دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د تاجکستان له سفیر سره په کتنه کې د سیمې پر امنیت، د افغانستان پر وضعیت او د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرې کړې دي. محمد صادق خان دا خبر پرون ماښام پر خپل ایکس باندې خپور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت وایي پاکستان د افغانستان پر دریو ولایتونو بمباري کړې او خبرداری ورکړی چې په مناسب وخت کې به ورته ځواب ورکړي. خو د پاکستان پوځ ویلي دي چې پر افغانستاني برید نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبریاله سنا کاکړ راکوي.
د افغانستان په دریو ولایتونو د تازه وی بریدونو په ترڅ کې د رامنځته شویو ترنګلتیاو وروسته، کوم چې طالبان یې پړه پر پاکستان وراچوي خو پاکستان یې ردوي، افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د تاجکستان له سفیر سره د سیمې د امنیت او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. محمد صادق خان د سې شنبې په ورځ د قوس په څلورمه نیټه په ایکسپانه کې د دې لیدنې له انځور سره لیکلي چې له شریف زاده یوسف سره د سیمې د ثبات د ټینګښت او د ترهګرۍ ضد مبارزې د همکاریو د پیاوړتیا په اړه باس کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ناوخته د قوس دریمه نیټه په خوست، کنړ او پکتیکا ولایتونو کې د هوایي بریدونو تر ترسره کېدو وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دا بمبار د پاکستان لخوا شوی او ګواښ یې وکړ چې په مناسب وخت کې به ورته لازم ځواب ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد دغه بریدونه غندلي، د افغانستان د هوایي حریم نقص یې بللی او له نړیوالو منل شویو معیارونو سره یې په ټکر کې بللی دی. نوموړي زیاته کړې چې د خوست یو ملکي کس په کور د برید مله لس ملکیان، نه ماشومان او یو خزه وژل شوې دي. همدارنګه د خوست ځینو سیمې ځو خبريالانو ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د هوایي بریدونو لامل درې ماشومان ټپیان شوې دي. د طالبانو د ځینو سیمې ځو چارواکو په وینا په کونړ کې هم یو کور په نښه شوی چې لامل یې 15 کسان ټپیان شوې دي. خو د پاکستان پوځ بیا اعلان کړی چې دوی پر افغانستان هیڅ برید نه دی کړی او د طالبانو د حکومت ادعا یې بې بنسټه بللی ده. د پاکستان دولتي راډیو د نومبر 15مه نیټه راپور ورکړی چې د پاکستان د پوځ د اړیکو مشر جنرال احمد شریف چودري خبریالانو ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې هیڅ برید نه دی ترسره کړی. هغه ټینګار کړی چې پاکستان نه ملکیان په نښه کوي او نه هم په بوټو عملیاتو کې ښکیل دي. نوموړي زیاته کړې چې هر ډول پوځي اقدام یوازې له علني اعلان وروسته ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما د افغانستان په خوست او کنړ کې په هوایي بریدونو کې د لږ تر لږه لسو ملکي کسانو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی چې ډېری قربانیان یې ماشومان وو. یونما د قوس په څلورمه نیټه ناوخته په یو خبر پاڼه کې د ملکي وګړو د ساتنې لپاره د نړیوالو قوانینو د رعایتولو غوښتنه کړې ده. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان چلوونکي وایي باید هڅه وشي د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ رامنځته شوې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل شي. د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسف زی ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو وړاندې طالبانو اعلان وکړ چې نه کوچنی ماشومان وجل شوی دی او کورونه خراب شوی دی. طبعاً د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې اساسي دي، اوس دا خو ډېر زیات اساسي شوی دی. د برید نه وروسته طالبان د خلکو د فشار لاندې وي چې یو نظامي عکس العمل وښيي او دا چې په څومره پیمانه به وي، څه ډول به وي، هغه به وروسته څرګند شي.
د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمرحم وایي که دا ستونزې د خبرو له لارې حل نه شي، د دواړو هېوادونو او سیمې لپاره به ناوړه او خطرناکه پایلې ولري.
په جنگ باندې هیڅکله مشکل نه حل کیږي. خبر دا وی چې د خبرو اترو د لارې نه دواړه هیوادونه په دې توافق کې او همداسې یو لاره د حل وباسي چې د دغه تشنج مخه دې ونیول شي، ځکه چې حتی موږ په دې باندې پوهیږو د تجارت په برخه کې د نورو مسایل په برخه کې همدا اوس یو سلسله ستونزې رامنځته شوي دي. په هر صورت باید د دې مخنیوی وشي چې دغه بحران نور آباد ځان ته پیدا نه کړي او د دواړو هیوادونو د نورو ستونزو لامل ونه شي.
پاکستانی چارواکي دا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او له نورو وسلوالو ډلو سره په ګډه له همدې غزا پر پاکستان بریدونه تنظیموي، خو د طالبان حکومت دا ادعا ردوي او ټینګار کوي چې د بل هیواد پر ضد به د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه ورنه کړي. دا ټول په داسې حال کې دي چې د اکتوبر په 19 نیټه د طالبانو او پاکستان د پلاو ترمنځ په دوحه او استنبول کې د اوربند هوکړه شوې وه، خو د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان لخوا روسي هوایي بریدونه دغه هوکړه نقص کړه. په تېر یوه میاشت کې د دواړو لوریو ترمنځ په دوحه او استنبول کې درې ناستې شوې، خو تر اوسه کوم څرګند پرمختګ نه دی شوی. دغه خبرې وروسته له هغه پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په 9 نیټه پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل او بیا د اکتوبر په 11 نیټه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شدیده نښته وشوه. دواړو لوریو یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا هم کوله. دغه مهال د راپورونو له مخې په عملي نښتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله او تاوانونه واوښتل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. یو شمیر افغان کډوال چې د اسلام آباد په یو کمپ کې دیره دی وای، د دوشنبه په ماښام د پاکستان پولیسو د دوی پر استوګنځایونو چاپه ووهله، ښځې ماشومان او لویانې ووهل او ټولې حاجي کمپ ته انتقال کړل. دوی وای د نیول شویو کسانو شمیر سلګونو ته رسیږي چې د ویزو او نورو اړینو اسنادو د نه لرلو له کبله له تیرو نږدې څلورو میاشتو راهیسې په دې پارک کې په خیمو کې ژوند کاوه. د بشري حقونو یو شمیر فعالان د پاکستاني پولیسو د عمل غندي او وایي له کډوالو سره دا ډول چلند له بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده.
پاکستانی پولیسو د نومبر 15 د شپې شاوخوا یوه بجه په اسلام آباد کې د ارجنټاین په نوم په یو پارک چاپه ووهله، چیرې چې سلګونه افغانو کډوالو کورنیو تر خیمو لاندې ژوند کاوه. افغان کډوال وایي پولیسو د دوی له ډلې سلګونه کسان ونیول، خو دوی غوښتنه کوي چې پاکستان دې دوی په جبري ډول نه ریپورټ کوي. دیبا فرحمن چې مدني فعال ده او بیګا د پاکستانی پولیسو له لوري نیول شوی وایي پولیسو ښځې او ماشومان سره له تاوتریخوالي کار واخیست.
څلور میاشتې کېږي چې موږ دلته د جیشپګ دوه په ارجنټینا پارک کې وو او اعتراض مو کوو تر څو موږ ریپورټ نه شو، ځکه چې ویزې مو نه درلودې، کور مو نه لرلو او دلته مو په خیمو کې ژوند کوو. خو بیګا د شپې یوه بجه پولیس راغلل او موږ یې ووهلو. د ښځو او ماشومانو په ګډون یې موږ ټول حاجي کم ته راوستو.
مریم بل افغانه کډواله ده چې د خپل کوچنی ماشوم سره نیول شوی او حاجی کم ته وړل شوی.
موږ یې ووهلو او ډیر بد وضعیت کې موټر ته پورته کړو او دلته دې کم ته راوستو. د 300 په شاوخوا کې کورنۍ یو چې زموږ په منځ کې امیدواره مېرمنې هم شته، نوي زیږېدلي ماشومان هم شته. داسې ماشوم هم چې دوه میاشتې د پیدا کېدو کېږي او د سینه او بغل ناروغۍ هم لري. سا یې بندېده او مور یې چیغې وهلې او پولیسو وهله.
نوموړي وویل د دې په ګډون ډیر شمیر بایومیټریک شوی او له پاکستانه د جبري ریپورټ له ګواښ سره مخ دي، خو په خبره تر اوسه د کډوالو د حقونو هیڅ بنسټ مرستې ته نه دی راغلی. یو شمیر افغان کډوالو کورنۍ نږدې څلور میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویزو د نه لرلو له امله د کورونو مالکانو له کورونو ویستي او دوی د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې پناه اخیستي او په سختو شرایطو کې خپلې ورځې شپې سبا کوي. د دوی په منځ کې د کډوالو د حقونو افغان فعال احمد ضیا فیض په 13 اگست میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د روان کال د جولای 23 رئیس د کډوالو د حقونو ستونزو ته د رسیدو په پار ایلاریون پیل کړي او دوی غواړي چې د دوی ستونزې واوریدل شي. که څه هم دغه نیول شوي افغان کډوال ادعا کوي چې دوی حاجی کم ته انتقال شوي او افغانستان ته د جبري